با میکروب‌های می‌جنگد که به می‌دلیل در جای زخم سرخی هم سوزش و درد احساس میشه که حمایه زرتنگ به نام چرک یا همریم در محل زخم وجود میاد که چرک مخلوطی از امی حجرات سفید مرده میباشه که یا هم مرده میباشه یا هم یا در حال مرگ.
سلام ستاری مشه په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. تاسو سمخه کلاساده رادیو ناوړي سموک د دې سات ډېره برخه تاسو ته ملما او درسي سات پروګرامونه ته څنګه شوې ده خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه لانن د شنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولس هیوادونو د اتباعو پر سفر بندیز پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان سره چې د جون له نهمې سهار وختي تطبیقي امریکا متحده ایالاتونو ته د دولس هیوادونو د اتباعو پر سفر بندیز ولګاوه او د دې پرېکړې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړ. د ولسمشر ټرمپ د سفري بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. په دغه فرمان کې بیا دا استثنا راغلی چې د امریکا د دایمي استوګنی یا گرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخه د کډوالۍ ځانګړي ویزې یا اس ای وی په څیر د امریکا ویزې ترلاسه کړې وي له بندیزونو معاف دي. هغو افغانانو چې د متحده ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شوو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښمن دي. دوی وایي چې د سفر دا بندیز ممکن دوی اړ کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی نن دوشنبه د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته سفر وکړ. د طالبانو په واک کې وخت تر خبري اژانس د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کانفرنس کې د دې پلاوی ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پریکړو ژمنه څېړل یاد کړې دي. په تاشکند کې د پانګونې د نړیوال کانفرنس هر کال د شاوخوا سلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړیږي. بلبله ازبکستان د لوی اختر په مناسبت افغانستان ته 103 ټنه بشري مرستې رالېږلې دي. په دغو بشري مرستو کې چې خوراکي توکي شامل دي د حیرتان بندر له لارې افغانستان ته رارسېدلې. د کابل په پنځمه ناحیه کې پرون په لویه اور لګېدنې کې د یو مارکیټ نږدې ټول دوکانونه سوځېدلې دي. دا اور د کمپنی بازار د لیلامویو په مارکیټ کې د سهار په شاوخوا 9:30 بجو پیل شوی و. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو په اساس اور وژونکو بل اخره 3 ساعت وروسته شاوخوا 1 بجو اور مړ کړ، خو لا هم د رات پړه څه جزئیات نه دي خبر شوی. په دغه اور کې چې زوروري لمبې درلودې او تر ډیره لوړې ترې لوګي پورته کېدل شاوخوا اویا دوکانونه سوځېدلې دي. لا د وختو مالی زیانونو په اړه باندې کره جزئیات نه دي شریک شوي، خو د سیمې دوکاندارانو له حکومت د مرستې غوښتنه کړې ده. او پرتګال د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولي وګټله. د اروپایي ملتونو د فوټبال د لیګ پایلوبه د پرتګال او هسپانیې ترمنځ د یکشنبه په شپه د مونیخ په مونیخ کې ترسره شوه. دا لوبه په ټاکلو 90 دقو کې 2-2 مساوي وه او په اضافي وختونو کې هم پایلې هم داسې پاتې شوه. دا په زړه پورې لوبه بالاخره پینالټي شوټونو ته ورسېده، چېرته چې پرتګال وتوانېده 15-3 خپل سیال مات کړي. د اروپایي ملتونو د فوټبال په لیګ کې د پرتګال د ملي ټیم دویمه اتلولي وه. د یکشنبه شپې په لوبه کې د اسپانیې لپاره مارتن او میکل ګولونه ووهل. د پرتګال لپاره مندریز نومړی ګول ترسره کړ او دویم ګول د نړۍ وتلي فوټبالر کریسټیانو رونالدو په 1/6 دقیقه کې ترسره کړ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړو او صحتمند بیاست، شنه غلاست دی ولسم ټولګي وان نو لسم الوست. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو د ډلې څخه تی لرونکو حیوانات یا هم ممالین پیژنو. موږ ستاسو درس په د یو سلو یو سلویشتمې صفحې څخه تر یو سلو پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. رازو تیلرون کې حیوانات هغه حیوانات عالی پرمختللي حیوانات ته له ډلې څخه شمیرل کېږي چې په دې کې چې دی هم مؤنث مذکر برخه وجود لري چې مؤنث برخه چې ده هغه تعین لري چې ده هغه د لاري کوم کوچنی چان چې ضرور کېږي د هغه لاري د خپل تغذیه کې او شیدې اخلي تیلرون کې حیوانات چې د خپل په مختلفو دولو باندې ویشل شوي دي خو دې ځینې عمومي ځانګړتیاوې هم لري چې د هغو د جملې څخه موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي بدن چې دی هغه لږ یا هم ډیر ورشتان لري چې د هغه په واسطه دی پوشل شوی تر څو د دې وجود چې دی ګرم وساتل شي همدارنګه د دوه ورشتانو سربیره دوی خپل په ځان کې ځینې غدات لري چې د هغه په واسطه دی کوم مثال ځینې خل مثال د غړو غدی لري ځینې د خلو شیدو غدی لري چې د هغه څخه ځینې هورمونونه په واسطه دغه کوم انزایمونه د هغو په واسطه د غوړي خلې شیدې څخه کېږي ترشو کېږي همدارنګه د دې غاړه چې د هغه عموما د اوه شمزي څخه جوړه شوې ده چې په دې کې ځینې چې دی اوجده لکې لري مګر ځینې لکې نه لري او همدارنګه د غاښونو شکل چې دی هغه کله چې تاسو حیوانات وینئ د حیوانات ته په کتو سره د اوغوی د غاښونو په کتو سره د دې د خوراک څرګندېږي چې دوی څه ډول خوراک کوي همدارنګه د دې چې دی کوم الکسن چې مو اله د دې د ریډل چې دی هغه مخکینی موضوعات کې مو ول تیلرون کې حیوانات چې دی هغه ټول زړه چې دی له سلور جوفونو څخه جوړ شوی دی چې عبارت دی د دوه دهلیزو څخه او د دوه بطنونو څخه همدارنګه د وینې تړلې دوران لري یعنی د دې وینې چې د هغه د رګونو په داخل کې سرته رسیږي او د دې چې دی تنفسي د سږو په واسطه دی او حنجره چې د صوتي تنابونه لري چې هر یو مختلف اواز نه تشکیل جوړوي همدارنګه د دوی کما د سینې پنجرې چې سینې برخه چې د هغه هم او د ګیډ په جوف چې دی هغه د ډیافګرام په نامه د عضلاتي پردې په واسطه د دې دغه سینا او ګیډ چې سوي دی او د یو بل څخه جلا سوي دی او دې د اطراح په جهاز کې چې دی مسانه هم خپل په جوړښت کې لري او عصبي جهاز کې چې دی د دوی د اعصابو شمیر چې دی دولس جوړو ته رسیږي لکه څنګه چې مو اول په سر کې چې دغه کم تیلرون کې حیوانات چې دی د دوی کې نر او ښځه جلاد او جنسي غړي په کې په ډیر اندازه وده کړي ده او القا چې د داخلي د چې په دې کې زنی چې دی هغه هغي اچي خو هغي بیا هم پر هم کې ساتل کیږي تر هغه وخت پر چې نمونه کړي او نوی کړي اوس چا پریال ته نه راوځي رازو دغه کوم حیوانات چې دي په مختلفو ډلو باندې ویشل شوی دي د دوی د شکل د چاپیریال ته په کتو سره دوی مختلف ډولونه لري عموما دوی چې دي ځینې یو د خوړو لاسره رول د غذا د لاسره رول له مخې ډولونه وایو یو د بچیا چول له مخې ډولونه وایو د خوړو لاسره رول له مخې چې دی هغه موږ په تیر لوستونو کې د ایکولوژي په درسونو کې موږ ویلی و چې په دې کې ځینې واښه خوړون کې دی لکه غواوی او نور او ځینې چې دی غوښه خوړون کې دی لکه مثال سپی دی پرانګ دی زمری دی دا ټول چې دی غوښه خوري یعنی د لومړي مصرفونکو څخه خپل غذا لاسره وړي او یو چې دی هر شی خوړون کې دی چې په هغه کې موږ انسان هم شمیرلی سو چرګي هم شمیرلی سو چې دوی هر ډول شان شي کوي هم نباتات څخه استفاده کوي او هم د حیواناتو څخه خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي رازو ورپسې د بچي اچول له مخې وایي د بچي اچول له مخې چې دوی په دوه ډول ویشل شوي دي چې یو یې هګۍ اچوونکي دي یعنی ځینې چې دي په کښې کې هګۍ اچوي او ځینې چې دي هغه بچي زیږوونکي دي یعنی بچي اچوي رازو د دوی کوم ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پېژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې د دوی په ډولونو کې کوم کوم حیوانات شامل دي هګۍ اچوونکي تیلرونکي حیوانات چې دي دغه موږ عموما وایو چې د نمسخ معلومیږي دغه کوم بچیان چې زیږي هغه په هګۍ کې یې کله چې د هګۍ څخه راووځي د مور د تیین څخه کوم شیدې چې دي هغه اخلي یې او خپل تغذیه کوي چې د دې ښه ډولونه چې دي هغه په استرالیا او نیګوینی کې چې یو هېواد دی په هغه کې پیدا کیږي چې په دې کې هم ځینې چې دي میږې خوړونکي دي او ځینې یې مثال واښه خوړونکي دي چې مثال موږ وایو د میږي خوړونکي څخه چې دي هغه لکه شیشګۍ دي او همدارنګه ځینې نور ډولونه لکه ډکبیل دي او پلاتیپوس دي ورپسې رازو کسور دغه بی بچیا چوونکي چې دي چې په هغه کې موږ مختلف ډولونه وایو چې مثال دی کسور لرونکي ځینې چې دي کسور لرونکي دي او ځینې پریوان یا پلاسنټا لرونکي دي کسوړی لرونکي حیوانات چې دی خپل د نس په برخه کې کسوړ ته ورته جوړشت لري چې په دغه کې دی خپل کل چې بچي وزېږول سي په هغه برخه کې دی چې کې ساتي تر هغه وخت پورې چې دی چې سي قوي سي ونوسي چې د هغه برخه کې د دې کوم د شیدو د پار شیدې د پار هم دی د الته چې کې داخلي چې دغه کوم کوچنیان چې دی د هغه ځای څخه د تېنس خو هغه شیدې ځان ته اخلي چې په دې کې مثالونه چې دی هغه کنګرو دی چې د استرالیا او امریکای جنوبی امریکا په برخو کې پیدا کیږي همدارنګ کوالا بیر دی چې دا هم د یو شو ډولونو څخه دی چې خپل چن چې دی د کسور کې تر هغه وخت پورې قوي سي ونو ساتي ورپسې پریوان خس لرونکي یا هم پلاسټا لرونکي حیوانات دي چې په هغه کې موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي هغه د مور په رحم کې تر هغه وخت پورې چې خپل نهایي حد ته نه رسېدلي عظمي حد ته رسېدلي ونه اوسې د مور په رحم کې اوسېږي چې کله چې مثال د مور د رحم څخه راووزي د مور په رحم کې چې د پلاسټا د لارې د خپل تغذیه کوي او وروسته چې کله د مور د رحم څخه راووزي بیا د مور ته څخه خپل شیدې لاسته راوړي چې د همدې لارې دوی خپل تغذیه کوي چې دغه کوم حیوانات چې دي د شکل او جوړښت د غذا اخیستلو له مخې ټوله یو د بسخه فرق کوي ځینې چې دي حشره خوړونکي دي ځینې میږي خوړونکي دي او ځینې چې دي خپل ځان ته مختلف ډولونه راځي دغه کوم ډولونه چې دي ټوله په تفصیلي ډول سره په نوبت سره وایي لومړی رزو حشره خوړونکي ته لرونکي دغه کوم حیوانات چې دي د حشرو څخه خپل تغذیه کوي یعنی د حشرو حشرې خوري او خپل ژوند په هغه باندې مختوري چې شې مثالونه چې دي هغه هیچ هاک دی او شیو دی مول هم دي د شډولونو څخه شمیرل کیږي همدارنګه ورپسې رزو میږي خور ته لرونکي چې دي دغه حیوانات چې دي مخکینی غاښونه نه لري د ژبې په واسطه کوم میږیان چې دي هغه اخلي چې ژبه چې ده اوږده ده چې د دغه اوږدې ژبې په واسطه میږیان ټینګوي او هغه څخه خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي چې شو مثال یې پینګولین دی او همدارنګه ارما جیلو دی چې دا د میږی خورونکو ته لرونکو په حیوانات په ډله کې راځي ورپسې کارپونکي حیوانات دي لکه څنګه چې د دوی ټول کوم موضوع چې دي د انوانو څخه هر یو واضح معلومیږي کارپونکي حیوانات چې دي د دوی غاښونه چې دي ډېر تیره دي او دوی کوم شان چې دي هغه مثال ټول شان د دوی خپل کارپونکو غاښونه په واسطه پرې کوي او د مثال د مختلفو شان خپل تغذیه کوي مثال چې دي شکون دي سویان دي همدارکم موږکان دي رزو ورپسې د دوی وروسته بل ډول چې دي الوتونکي ته لرونکي حیوانات دي چې بچی زیږون کې دي دغه حیوانات چې دي مثال د وروستي پښو ترمنځ وزرونه لري چې د هغه پر دې په واسطه دي چې کی حرکت کوي چې شې مثال چې دي ماشام څکالي دي چې دوی عموما د ماشام د خپل غذا لاسته راوړي او دوی چې دي په سترګو باندې سم شي نه سلیدلې خپل د اواز د موج کم چې دوی تولیدوي د دې اواز موج لري چې ډېر وخت انسانان دا فکر کوي چې هغه دوی ته ډېر نږدې تر سوي دي او دوی خپل د دې کم اواز موج چې دي پر برخه باندې هغه سره ټکر وکړي کله چې بیرته د دوی خواته انعکاس وکړي بیا دغه اواز لاري د خپل لار چکی خپل ځان ته معلوموي او ورپسې رازو علي دماغ لرونکو حیوانات وای علي دماغ لرونکو حیوانات کې به تاسو ډېر اوریدلي اوسئ چې دغه ډولونو څخه ګوريلا او شمپانزي راځي چې د دوی دماغ چې دی هغه تر ډېر حد پرې واده کړی ده او په ډیرو شانو باندې پوهیږي یعنی په ډیرو شانو باندې د دوی دماغ رسیږي همدارنګه ورپسې غوښه خوړونکي تیلرونکي حیوانات دي غوښه خوړونکي تیلرونکي حیوانات په ډله کې زمری پړانګ دا ټول راځي چې دغه حیوانات چې دي د دویم مصرفونکو په ډله کې راځي چې د لومړي مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او د دې غاښونه چې دي هغه ډیر تیره او سخت دي او همدارنګه ډیر قوي پنجې لري چې د هغه په واسطه خپل ښکار چې کولای شي په اسانۍ سره نیولای شي ورپسې رازو د دوی څخه د غوښخوړونکو وروسته په دې کې چې دی پیشي سپی ټول راځي ورپسې د غوښخوړونکو وروسته سوملرونکي تیلرونکي حیوانات وي دغه حیوانات په ډله کې چې دی ډېر شایسته حیوانات لکه زرافه ده ګوره خر دی هوسی ده دغه همدارنګه دغه د بوزا او د شان ټول دغه په ډله کې راځي چې دغه کوم حیوانات چې دی دغه پشي چې دی سوم نوکان لري چې د سوملرولو مخې په دوه ډول ویشل سوی دي. یو چې دی یو سوملرن کې دی لکه آس، خر او نور، او بل چې دی دوه سوملرن کې دی لکه غوا، اوزه، پسه، همدارنګه اوسی، زرافه، چې دا ټول د دې په ډله کې راځي. او دوی چې دی د لومړي مصرفونکو په ډله کې راځي، یعنې دوی د نباتاتو څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي. عموما کله چې دوی خواړه اخلي، دوی لومړی هغه څه کوي، واښه په میده کې ټولوي او په آرام وخت کې مثال شکی پر هغه باندې شخوند وهي. کله چې شخوند یې پر وهلې د شمی د کولو وروسته بیرته شکی و میده تاسي، یعنی یو وای میده ته ځي، بیرته د میده څخه خوله ته چکل راځي، هغه باندې شخوند وهي او بیرته چکل شمی داس ولا بیا نو میده ته په آستي. ورپسې خلتوم لرونکي حیوانات دي چې دا هم د واښه خوړونکو په ډله کې راځي، او د عموما غټ جسامت لري او په ډیرو غټو ځنګلونو کې اوسېږي، چې مثال چې دی غټ فیلان دي، د هغو د شو مثالونو څخه. همدارنګه اخیرنی ډول چې دی هغه کبانو ته ورته تی لرونکي حیوانات دي، چې دغه کم حیوانات چې دی په سمندرونو کې خپل ژوند مخته وړي او عموما دی غټ جسامت لري، لکه نهنګ دی یا ویل دی، چې دی چې دی تر سلو فوټو پر خپل اوږدوالي، مثال ځینې چې دی یو سلو پنځوس ټنو پر خپل وزن لري. او د دې څخه چې دی ځینې حیوانات دي چې وی ډیر هوشیار دي ذهني لحاظ، چې په هغه کې ډولفین دی چې په ډیرو هیوادونو کې د دې ساتنه کیږي، او ورسره خپل دغه کم انسانان چې دی د انسانان سره ډیر مینه ښکاره کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. زموږ د نن ورځې موضوع سره کوم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ټول پای ته رسیږي. ان شاء الله چې تاسو ټول شمزی لرونکي حیوانات پیژندلی اوسئ، همدارنګه به شمزی حیوانات چې کوم حیوانات په به شمزی کې راځي، یعنی هغه حیوانات چې د ملا تیر نه لري او کوم په شمزی لرونکي راځي. شمزی لرونکي کې هم موږ وویل چې ځینې چې وا شمزی د کرپندوکي څخه جوړه و، او د ځینو د چې و د هډوکو څخه جوړه و، یعنی ډېر مختلف ډولونه مجوهله، مختلف ټولګي مجوهله، چې په دغه اساس باندې حیوانات چې پر مختلفو ډلو باندې بشل سوي و. ان شاء الله چې تاسو ټول باندې په شډه وسره سر خلاص وي، او هر موضوع مو د ځان سره په صحیح ډول سره نوٹ کړی وي. دا واز موږ او تاسو د شمزی لرونکو او شمزی نه لرونکو حیواناتو ټولګي او ډولونه. ارزو په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو. تاسو دا درې پښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړی پښتنه ده، تیلرونکي عمومي ځانګړتیاوې واسي، یعنی دا کوم تیلرونکي حیوانات یا ممالین چې موږ وویل، د دوی عمومي ځانګړتیاوې چې موږ وویل په ټولو کې وجود ولري هغه واسي. دویم سوال، پریوان لرونکي حیوانات واضح کړي او وواياست چې په څو ډول دي. ورپسې اخیرنی پښتنه ده، عالی د مغ لرونکي حیوانات او خلتم لرونکي حیوانات واضح کړئ. سوال دوه جزه دی، عالی د مغ لرونکي حیوانات جلا واضح کوي او خلتم لرونکي حیوانات جلا واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ پرونه.
نن ورځ راځو د نسل په ډیرښت او د جنین په انکشاف کې موانسته کسوري سیستم وایي. په تېر لوست کې مو ذکر تکسوري سیستم وایلی، او په دې باندې پوښتلو چې دوی خپل دنده څه ډول سرته رسوي. نن ورځ راځو د غرکم موجو تاسو د جنین انکشاف وایو، همدارنګه ښځینه تکسوري سیستم پیژنو. زموږ او ستاسو یې نننی موضوع د یو سلو اووه صفحې څخه تر یو سلو څوارلسمې صفحې پورې دوام کوي. تاسو موانسته کسوري سیستم کې موږ او تاسو لومړی تخمه پیژنو. تخمه چې ده، موږ وایي تخمونو تولید هغه پروسه ده چې ښځینه تناسلي جهاز کې د هګیو تولید لپاره ترسره کیږي. او خپله تخمه چې ده په خسوې هګۍ ده چې ده فالوپین ټیپ څخه د په هر میاشت کې یوه یوه دانه چې کیږي آزادیږي، چې په دې سره که چیرې القا سوي ماشوم رامنځته کیږي، که چیرې القا نسي دغه رقم اخراجیږي. او دغه کومه پروسه چې موږ تاسو وایو چې د ښځینه تناسلي جهاز کې د هګۍ تولید لپاره ترسره کیږي، تخم دانې تولید څخه عبارت دی. تخمه تولید چې دی یو پیچلې پروسه ده چې د ښځینه د تناسلي غړو په ځانګړې توګه د تخم دانو کې پیلېږي، شروع کیږي. او دا پروسه چې د شزینه د جنټیکی موادو تولید او ساتل لپاره ډیر ضروری دی او دا حمل لپاره یو اساسي مرحله ګڼل کیږي. رازو د تخمې تولید مراحل وایم، یعنی تخمه چې د تولید ابتدایي مرحله لري همدارنګ د مرحلې چې په هر مرحله کې ځانګړې دنده سرته رسیږي. تخمه چې د شزینه د جنین په دوره کې تولید کیږي او دا حجرې چې د جنټیکي موادو لومړنۍ یو مجموعه ده. تخم اگونیا یا هم تخمی چې دی هغه د جنین په پړاو کې وده کوي او وروسته د تخماتو له تولید مخکې د تخمونو لپاره یو کچه ځانګړې برخه جوړیږي. ورپسې په لومړۍ مرحله کې راځو، د دې کوم مرحلې چې دی هغه پیژنو. د تخمې لومړۍ مرحله چې ده د تخمې د جوړېدلو، د تخم ګونیا وروسته له څو مراحلو د لومړني تخماتو تدشي کیږي یا پرایمري اوسایتس تدشي کیږي تبدیلیږي او دغه حجرې چې د پخېدو لپاره مثال هغه وخت ماده نه او په یو خاص حالت کې یا میټافیز په لومړۍ مرحله کې پاتې کیږي چې دې ته د موقتی یا لومړني پړاو کم مرحله چې ده ورته ویل کیږي. او د شزینه د ژوند په اوږدو کې د لومړني تخمه چې دی د تخمدانۍ کې ساتل کیږي. ورپسې دوهمه مرحله کې چې دی د هورمونونو د تاثیرات له امله یو یا څو لومړني تخمات هر میاشت د شزینه د حیض په دوران کې واده کوي. یو تخمه د پخېدو پروسه بشپړه کوي او د دوهم تخمه تدشي کیږي، دوهمې تخمه ته بدلیږي. چې دا پروسه چې ده د میټافیز دوه ته ځان رسوي چې یوازې د انزال پر مهال بشپړه کیږي. ورپسې د تخمدانو آزادېدل دي یا افراز کېدل دي. کله چې د هورمونونو کچه مناسبه شي، د تخمدانې غدې د تخمې د افراز کولو دنده سرته رسوي او کم تخمه چې د هغه آزاد کولو په مرحله کې، د افرازولو په مرحله کې، دویم تخم د تخمدان څخه بهر ته آزادېږي او د فالوپ ټیوب ته حرکت کوي. ورپسې د تخماتو نهایي پړاو دی، اخرنی پړاو دی چې کچیر د شزینه د تخم سره سپرم یو ځای سي، تخم د حمل لپاره ژوندۍ پاتې کیږي. او کچیر تخم به له سپرم سره مثال یو ځای شي، دا پروسه به پر هغه ځای باندې پای ته ورسیږي او تخم به بیرته جذب کړل سي. یعنی په خلاصه ډول سره موږ ویلی سو چې تخم تولید یو پیوسته او پیچلې پروسه ده چې د شزینه جنټیکي مواد تولید او له نسل تولید لپاره ډېره اړینه ده. ورپسې راځو د مؤنثه کسوري سیستم. وروسته موږ د شزینه کسوري سیستم جوړښت پیژنو. د شزینه کسوري سیستم یو پیچلی او ځانګړی جوړښت لري چې د هګیو تولید، د حمل ساتنه او د نسل تولید لپاره مسؤل ګڼل کیږي. او د شزینه تناسلي سیستم څو مهم غړي لري چې هر یو یې ځانګړې دنده سرته رسوي. راځو دغه کوم ځانګړي غړي چې دي هغه موږ تاسو پیژنو. نمبر یو زو تخمدانونه. تخمدانونه چې دی د شزینه تناسلي سیستم اصلي غړي ګڼل کیږي چې د دوه د مثال د دوی اندازه تخمدانونه د رحم په دواړو اړخونو کې موقعیت لري. او تخمدانونه چې دی اساسي دنده چې ده د هګۍ یا ګمیټونو تولیدول دي، همدارنګ د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون چې په تیل وسونکو کې موږ وستلی و د هغوی تولیدول دي چې د حیض دورې، حمل او جنسي ځانګړتیاو لپاره ډېر مهم دي. ورپسې فالوپ ټیوب دی، دا کوم ټیوبونه چې دي، دا فالوپ ټیوبونه چې دي دوه نلونه دي چې د تخمدانۍ څخه د رحم پورې غځېدلي دي او د دې دنده چې ده د هګۍ مثال د تخمک ځای څخه د رحم ته چکی دی انتقالي او بل دنده چې ده د سپرمونو او هګۍ سره چکی یو ځای کوي او د حمل لپاره مناسب ځای رامنځته کوي. ورپسې رحم دی، رحم چې دی یو عضلاتي غده ده چې د شزینه د بدن په مرکزی برخه کې موقعیت لري او د دې ډېر اساسي دنده سرته رسوي. مثال د حمل ساتنه او د جنین وده ده او در هم د هغې د ځای کولو، ځای پر ځای کولو لپاره ځای دی برابروي. که چیرې مثال دا کومه تخمه چې ورزی او د سپرم لخوا مثال د غسی القا کړل سي، دوی هغه چې خپل په ځان کې غرس کوي تر څو حالت دوی واده وکړي. د هایز جران پیل او د زینو نور اړینو هورمونونو تولید هم د رحم په غاړه دی. ورپسې سرویکس دی، سرویکس چې دی د رحم او وژینا ترمنځ یو تنګ ځای دی چې د دې دنده چې ده د رحم سره اړیکه لري او د سپرمونو او وژینا څخه رحم ته انتقال کول لپاره دوی لاره برابروي. همدارنګه د حمل پر مهال د جنین د ساتنې لپاره یو دغه بندونکی توپ غوندې جوړښت لري او دی جوړی او بچ دی د هایس په جریان کې د خون لره هم څخه وینه لره هم څخه بیرته وجیناته د وتلو اجازه ورکوي. ورپسې وجینا پیژنو. وجینا چې د یو اوږد عضلي نل دی چې د سرویکس سره نښلیږي، د هغه سره وصل دی او د بدن په هر ته پرانستل سوی دی، خلاص سوی دی. او د چې د دنده چې ده د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمون لپاره لار چمتو کوي، همدارنګه د ماشوم د زیږون لپاره د رحم څخه بهر ته د جنین تګ لار برابروي دي. همدارنګه دوی دغه برخه چې د بل اساسي دنده ده ده چې د هایز جریان له رحم څخه بهر ته لیږدول مثال اسانه کوي، یا د دوی لار چې ده دغه شي کېږي لارې بهر ته وځي. دا و د شزینه تکسوری سیستم جوړشت. ورپسې راځو د هایز دوره پیژنو. د هایز دوره چې ده یو میاشتنی پروسه ده چې د شزینه تناسلي سیستم د هورمونونو د بدلون په ترڅ کې پیښیږي، او دا دوره چې ده د شزینه د تولیدي سیستم یو مهمه برخه ده چې په دې کې د هګۍ تولید، د رحم د مثال چمتو کول، همدارنګه د حمل لپاره د شرایطو رامنځته کولو سره دوی تړاو لري. که هم عمل مثال واقع نسی، نو دغه هم دغه اندومیتریم داخلي کومه برخه چې ده هغه مثال په چیکیر زایاسي او هایز بپیسي، یا مثال ټوټه مثال هغه تخریبیږي اندومیتریم او د هایز دوران شروع کیږي. هایز دوره چې خپل په ځان کې مراحل لري. لومړی چې دی د هایز مرحله پکې کې مثال دا مرحله چې ده د هایز یا خونریزی دوره څخه پیل کیږي، او په دې مرحله کې چې دی د رحم داخلي پوش یا اندومیتریم چې د حمل لپاره چمتو شوی وي هغه ځای کیږي، او د وجینال لارې په هټه جریان پیدا کوي. او ورپسې د فولیکولر مرحله ده چې دا مرحله چې د هایز دورې په لومړي ورځو کې پیل کیږي او تر اوو ورځو پورې دوام کوي، او د تخمدانو فولیکولونه چې د هګۍ د تولید لپاره چمتو کیږي په هغه کې وده کوي. او د دوی کوم اساسي دنده چې ده هغه د فولیکولونو د ودې کولو سره یو فولیکل د هګۍ لپاره غوره کیږي چې وروسته د تخمک کولو یا د تخمې د القا کولو لپاره دوی څه کیږي چمتو کوي. همدارنګه د هورمونونو لکه فولیکل محرک هورمون دی چې اف اس اچ او استروجن کچل ور په دې کې کچل وروي تر څو د هګۍ د تولید لپاره شرایط برابر کړي. او عموما د دې د هایز دورې لمړنۍ برخه چې د هایز پیل سره پیل کیږي په عمومي توګه د لسو خطر او ورز دوام کوي. د هایز دوران لمړنۍ مرحله چې موږ تاسې اوله هغه عموما د د یو خطر او یا د درو خطر او ورز پر دې چې کوي دوام کوي. د دې چې په دې د وخت مثال چې دې د اوسه به تر لسو ورز پر دوام کوي. ورپسې راځو د تخم کولو مرحله ده، یا د تخمې د القا کولو ده چې په دې کې فولیکولر چې دی مرحله وروسته په دې مرحله کې د تخمې تولید او افراز کېدل راپیژیږي، او د دې مرحلې په پای کې یو بالغ فولیکل چې د هګۍ تولید کړی وي د تخمدانې څخه آزادیږي. او دا چې دی اساسي دنده د هورمون د ال ایچ هورمون او همدارنګه استروجن کچه لوړوي تر څو تخمه افراز شي، او دا مرحله چې د دوو څخه تر څلورویشت ساعتو پورې دوام کوي. ورپسې د لو ایتل مرحله ده چې په دې مرحله کې وروسته له دې چې هګۍ تخمدان څخه خوشې کړل سي د فولیکل پاتې برخه د کورپس لوتیوم په نوم د جوړښت په توګه بدلیږي، او د دې اساسي دنده چې د کورپس لوتیوم له خوا د پروجسترون او استروجن تولید لوړیږي چې د رحم داخلي پوش یا اندومیتریم د حمل لپاره چمتو کوي آماده کوي. که حمل واقع نسی د کورپس لوتیم فعالیت کمیږي، او د پروجسترون کچه لږیږي. کله چې د پروجسترون کچه راکمه سي د رحم داخلي پوش له منځه ځي او هایز دوران پیل کیږي چې دا چې دی د لسو تر څوارلسو ورځو پورې دوام کوي. ورپسې دغه کوم عمومي یعنی ټوله دوره چې ده تقریبا خپل په جریان کې اته ویشت ورځې نیسي، ځینې وخت کېدای سي کم سي یوویشت ورځو ته رسي، او ځینې وخت کېدای سي ډېر سي او پنځه دېرش ورځو ته ولاړ سي. ورپسې د دغو پړاوونو وروسته موږ او تاسې القا وایو. القا چې ده هغه پروسه ده چې پکې مثال د نارینه سپرم او د ښځینه هګۍ یو ځای کیږي تر څو نوی ژوند پیل شي، او دا پروسه چې ده د حمل د پیل اساس دی، او د تخمې او سپرم د جنیټیکي موادو ګډولو له لارې د جنین وده او پرمختګ لپاره شرایط برابروي. په دې کې موږ او تاسې وایو چې خپل په ځان کې مرحلې لري، چې دغه مرحلې چې دی لومړی د سپرم حرکت او هګۍ ته رسیدل دي، چې مثال د جنسي اړیکو پر مهال سپرمونه د پینس لاری د شزینا وجینات انتقالیږي. بل چې دی د هګۍ افرازېدل دي یا د تخمي ازادېدل دي، چې په دې کې د تخم کولو په مرحله کې د تخمدان څخه یوه هګۍ افرازېږي او د فالوپین ټیوب چې دی د هغه خواته حرکت کوي. ورپسې د سپرم او هګۍ یوځای کېدل دي. کله چې سپرمونه فالوپین ټیوب ته ورسېږي، یو سپرم چې دی د هګۍ سره نښلېږي، یعنې ټوله نه نښلېږي، یوازې یو دانه چې کېږي د هګۍ سره نښلېږي او د هغه خارجي پوښ چې دی هغه چشي کوي هغه ته مثال دروي او د سپرم سر په هګۍ مثال ننوځي او د سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یوځای کېږي، چې دغه پروسه د القا یا د تخمې د القا کولو په نوم سره یادیږي. ورپسې د زیږون لپاره د جنین تولید دی. وروسته له دې چې سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یوځای کړي، نو د نوي ژوند یو واحد زایګوټ جوړوي، چې دغه زایګوټ چې دی د وخت په تیریدو وده کوي. کله چې وده وکړي، یو نوی ژوندی موجود ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې د جنین پیل او د رحم ته ځای ورکول دي، ځای کول دي. مثال کله چې زایګوټ جوړ شو، موږ او تاسو ویل هغه په څو مرحلو کې تقسیم کیږي او د جنین د ودې په لاره روانیږي. کله چې جنین د رحم داخلي پوښ ته ځان اندومیټریم ته ځان ورسېږي، د ځای مثال دلته دی چې کیږي ځای پر ځای کیږي، دغه مثال نطفه په دغه ځای کې ځان غرس کوي او هلته وده پسې کوي. اوس نو راځو موږ او تاسې لکه څنګه چې وویل د جنین انکشاف اوس نو په دې ځای کې پیل کیږي، چې پلاسنتا د لارې د مور او د ماشوم ترمنځ د وینې تبادله صورت نیسي، یعنې د دغه وینې د لارې دوی تغذیه کوي، اکسیجن خوراکي توکي ورته رسیږي، خو د مور او د ماشوم وینه نه سره ګډیږي. دغه کوم مراحل چې جنین خپل په ترس کې وي، لومړني او دوی میافتې ترازو، چې په لومړني اونۍ کې چې دی تخمه کول، د زایګوټ تقسیم، د پلاست د کم د مرحلې د دیوال چې دا کم زایګوټ چې سوی په هغه ځای کې غرس کېدل صورت نیسي. دویم چې دی دویم اونۍ کې نطفه ځای پر ځای کېږي او د جنین لومړني جوړښتونه مثال د مغز او زړه لومړني جوړښتونه جوړ کېږي. همدارنګه هورمونونه لکه د ایچ سی جی هورمون تولید چې دی د حمل لپاره دوی ملاتړ کوي هغه برابرېږي. ورپسې په دریمه او څلورمه اونۍ کې، په دریمه اونۍ کې چې دی د جنین لومړني جوړښتونه لکه د مغز را او نخاع لومړني جوړښتونه وده کوي، همدارنګه د نسجونو او عضلاتو جوړېدل او د عصبي سیستم وده صورت نیسي. او په څلورمه اونۍ کې چې د زړه فعالیت، د بدن د اندامونو وده کول او د جنین اندازه پکښې کې زیاتېږي. ورپسې په پنځمه اونۍ کې د مغز وده، د زړه جوړښت، د عصبي سیستم وده صورت نیسي. همدارنګه یعنې تر اتمې اونۍ پورې د بدن د اندامونو، د سترګو او غوږونو جوړښت، د اندامونو حرکت، د مغز فعالیت، د جنین وده تکمیل، دا ټوله صورت نیسي. تر اتمې اونۍ پورې د داخلي سیستمونو چې کېږي مکمل تکمیلېږي. ورپسې په نهمه اونۍ کې د اندامونو وده، د سترګو وده، د مغز فعالیت، د پوستکي وده، د سیستمونو فعالیت، همدارنګه د عضلاتو وده ټوله پکښې کې صورت نیسي. یعنې تر پایه پورې، تر نونسمې شپاړسمې اونۍ تر پایه پورې بیا څه کېږي، ژوندی موجود کم ماشوم چې دی شپږ دېرش اونۍ خپل په وخت ځان ترس کې نیسي تر څو تکمیل شي. دا اوس موږ اوساسې نننۍ موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده: په ښځو کې د حیض دوره څو پړاوونه لري، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده: ښځینه تکثري سیستم څه ډول جوړښت لري. او آخرنۍ پوښتنه ده: د جنین د انکشاف ټول پړاوونه واضح کړئ. ستاسو ټولو ته توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د میلمه په خبرونه کې مو د ځل داس یو کس میلمه دی چې لڅو لسیزو رئیس بهرنی رادیوګانې اوري او نتاقانی هم پیژني، خبرونه هم په یاد دي.
حاجی صاحب زرملوال د ما ډیر په خانه آشنا یې، لقایری نه ما پیژني دا تقریبا دوه لسیزه سو درې لسیزه. تخبل ځان راو پیژنه پورا نوم دی مهرباني.
زمانم خو کشمیر خان زرملوال ده او د ما تعلق د افغانستان د پکتیا ولایت زرمت ولسوالی سره ده.
ډیر علی ډیر علی، څو کال کیږي چې دا بین المللي خارجي راډیوګان اوري او څنګه د علاقه سره پیدا شوی ده؟
علاقه خو مې سلطان محمد سرور صاحب د شمول سره پیدا شوی ده، چې دغه رسنۍ شوي کله سپنو نه سو ناوې چې خوانی شوروی د مخ افغانستان باندې يرغل وکپنو نو نه یا نه را پدې خوازه د سنې ډیر زیات ابرام ځکه لپاره د دې چې د رسنې سره د معلوم سدي ډیر ورکه یو ما به ډیر زیات رسنې اورې دې د ما یو تر وې غبد رادیو ډیر اورې دې به ما مغو ګورته نیولې وو نو بیا شراغ وکپنو نو نه یا نه ورسته سکله شوروی خوانی شوروی د مخ ګران هواد باندې يرغل وکم بیا ته د کډوالو سلسله جاری سو پاکستان ته ډیر زیات شمیر راغلو نو بیا موږ هم راغلو نو دلته اوس لږ وخت را په دې خوا اوسو سلطان محمد سره وروسته په دې معنا دا نه ده دا به اورېدونکو ته م څرګند کړم دا خبره چې موږ خپل هیواد ته تمو خپل هیواد ته اوسم زموږ خپل هیواد ډیر ګران ده خو له بده مرغه دا سې شو وخت دغه د پلو ستونزې د دواړو هیوادو ترمنځ نو دا ډیرو تقریبا واته کاله کېږي چې زه نه یم تللی مخکې به تلم او راتلم بهلته خپل خپل ځای ته به تلم په کابل ته به تلم هر ځای ته به تلم سلطان محمد سرور صاحب
مننه زرملوال صاحب چې اوله راغلی پاکستان ته څو لسیزې مخکې چیرته اوسېدی اوس هریپور کې اوسی څومره کاله کېږي چې هریپور کې یې
اوس په هریپور کې اوسو زه کله په 1990 کې راغلو بیا د پنجاب کې ګجران والا هلته د موږ تر اوسېدو مخکې به دا پاکستان ته راته د هجرت نه مخکې نو بیا هغلته موږ راغلو تقریبا په یو وخت کې کله چې افغانستان موږ هجرت را کاوه په یو وخت کې ما عمر دیارلس کاله وو زه د دیارلس کلونو وم او بیا م یو څه وخت هلته تیر کړو بیا داسې ولاړو یو څه وخت م په کواد کې تیر کړو په سرګوده کې م تیر کړو خو دغه درې کاله م په منډو رامنډو تیر کړه دلته اوسه والته اوسه نابلتیا هم وه او په هریپور کې چې ما استوګنه اختیار کړې د 1902 نه را په دې خوا زه درته په هریپور کې اوسم 1902 نه
دا خو ډېر کلونه اوسول واجی صاحب ډېر کلونه اوسول هریپور اوسهلته خو ما دومره لید ما تقریبا شل کاله 25 کاله یو ځل پخوا هریپور ته تللی وم یو کمپ دا د هریپور بازار ته نږدې و یا لږ لرې و ترې نه بیا اول کې لکه سی خیمه وی بیا لکه سی خلکو کورونا ته جوړ کړي وو وسه وضعیت څنګه ده وسه ما مغه خلک کې پراتی دي کو وتلی تللی دي افغانستان ته
هغه خلک به سی دي سډیر غال افغانستان ته دا خو ډیر کټګوري کې ولاړ یو وخت کې کله په 1902 کې هغه مجاهدونو د تنظیمو شکم یو حکومت یې جوړ کړ او بوري سبغت الله مجددي څخه راغی او د کمونستان دوره پای ته ورسېدلې هغه نو سم دي کډوال
و نو نه سو نوې کلونه کې وخه
بالکل تقریبا په 1902 کې چې کار و هغه د مجددي التولار کابل ته بیا د تاسکل مجددي ولار دلته یو مرکز دې افغان کډوالو لپاره په دې کې بیا ما هر پېز ذکر مګه کولې نو بیا دا د اردو رسپانې سو کرا غي بیا په خپل کولې نو هر چا ورته ویل د ما ملګرو ټول ورته ویل موږ ډیر خوشاله یو زبر خپل وطن ته بجو مخ خپل وطن ګراند وکاله سماته نو به تر اوره چې ما ورته ویل ما زه خو به خپل هیواد ته مخ ډیر ګراند خو یو مشکل سته درته ویل واسه مشکل ده ما ورته ویل مال دا مشکل ده چې د مجاهدینو تنظیمونه چې دي لوبته مرغه کوي شي دا په هغه کې نور جن جګړه پیل نه کوي هغه دما خبره نه کاغه انسان خو به نه قدرتي خبره به ما هغه سوم کنه هغه سوم دا هغه ورسپانه وال ویل نو ما سره مرکه وکړه د ویل وای دا تا خبره لټول نه بیل دا غاور ټول هم چې مګروان ما ور ټول من روان خو زمي ما خپل ته دا یو مشکل ده خدای دې نه کې چې دا څه مشکل نه دا ګور هغه کابل کې جنگونه وو یعنی ملک التواپی و هر څه خپل دې تاسو معلومه ده په کابل خار دې هر چا یې سو چا چیرته به څوک وو چیرته به څوک وو چیرته یعنی چا راشیا دې چا په لاس کې ورنه دا مشکل وو
وو دا
چې دا ما و دا ما خپل ما څه دې شرط بولم په دا حکومت ملکی دې چې به د مرګ خپل منځنۍ جګړې پیل نشي نو سم سوچ کاوه دې ما خبره په سر په سر کې حقیقت شو
زرملوال صاحب د فکر چې تقریبا سلويخ پنځه سلويخ کاله یا پنځه در سلويخ کاله پاکستان کې د کلی تیر کړی
تقریبا دا سپوک سلويخ کاله وو په سپوک سلويخ ساتي وو سلويخ هم کال شروع کړي
څومره بچان دي څومره مسیان دي نه مخده شاوخوا دې ناس دي غږی اورم تلیفون کې
نو دا زه خو په نو نو سپوک اتیا کې د ما وا مطلب واده مې وکړ به غن را پدې خو سپاګ مې زمان دي الحمدلله او یو مې لور واغه خو مې وسواده کړی ته سپاګ مې زمان دي او المسيان ندري من المسيان دي او بس يوزي اسمي واده كلي ده نورة تقول لبدا ما غدل تخوتي مغل خطا تغل دي پاکستاني دودونه سيدي داستات معلومة ده سي خارت سي جد دي مثلا والوارونه يا غبر وقت سر گورو
خپل کار کې زمند کار کې کنه څنګه مو روزګار چلیږي
روزګار خو په دغه باندې زړه تر روانه ما روزګار خو الحمدلله دغه مرخه ده یعنی د سینې مثلا موږ دې روښته چې خنانه خو هغه دوه وخت ډوډۍ هغه د پښتنو په استعمال را پیدا کیږي او زمند ملګری دي کار کوي او مخ خو ما کار کاو یعنی ډیر مخ کې کار باندې کاوه یا په پنجاب کې چې ته یو وخت دلته په خوونځي کې خوونکې هم پاتې شوی یم او دا تقریبا څلور کاله کېږي سلطان محمد سرور صاحب چې دغه له بده مرغه په ما باندې دا د ګوزانو حمله راغله نو خدای پاک بیا بل سلمه ځینې خو لږه نو وروسته بیا دغسې نه یم لکه مخکې به شوم
خدای دې شفا درکړي معلم وې خوونکې وې مکتب کې کوم مضامین دې تدریسول
نو ما خو مضامین تدریسول دغه د تاریخ په برخه کې د جغرافیه دغه چې به راغو ما مطلب دغه د ما مضامین وو د لږه نو وروسته خو ځتي د تقاوت شو خپل دنده نه لري خو د ما دغه مضامین دلته د افغان کډوالو کم کوم
او کله نا کله به د مطبوعاتو کې په خواله رسنوي کې خلک راسي دغه وختو کتابونه یادوي وای په وخت اول سیم فوړه کوي ماشومان ته به ویل سي ټي ټوپک میم مجاهد کاکا می ټوپک لري دا کتابونه وک نه په وختو کې
په وخت وو خو دغه یې وس د پدې باندې واره ول سي مثلا د جوم په ځای باندې جوړ کړو دا سي نور دغه سي لکه تاسو تا وویل یعنی هغه مخکنه ته که کوم تا وکړه واغې جن لري کړو د ټیپ جې باندې د سی یو ورڅې به سره اتلی او الله پر خدا ته کومدا یې نه لري کړی او پاسې
کتابونه چا چا په ول تنظیمونه چا
کتابونه خوشو د اول خدا دې غصه او موسسه و د جې تي زایت په نوم باندې و چا په ول بیا لري زموږ سره ار سی و دا یو وخت دا غته تنظیمونه شو د تنظیمو د تر په بم دلته بازي کتابونه راځي بازي مزامین به و
وس څنګه د اختر څنګه تیریږي راشد شستا مغاوریدلې دي چې مهاجرین هلته د فشار لاندې دي د پاکستان حکومت ورته ویل دي چې وځي که سنا اسناد لري کني لري موږ هم باس
نو هغه خو بده کې شک نشته دا خو دی ویل دي دوی خو مخته ګوره دغه تقریبا نن اتم دی جون دا یعنی دا د جون تر اخیره نیټه پورې مخته وخت راکړای دی نو دا اوس معلومه نه ده موږ هم بېغم پراته یو موږ وایو چې زموږ لپاره څه بندوبست سوی وایي یو او زه خو به خامخا پښتو کې متل ده مایاد چا ته خپل وطن کشمیر ده په دې کې خو شک نشته موږ ته خپل وطن محبوب ده موږ خپل وطن سره له خپل هېواد سره ډېره مینه لرو تقصه بالکل ما ده یو خو داسې داسې موږ ته داسې تابع ونیول شي چې موږ خو داسې وران ویجاړ هېواد وو په 1999 را په دې خو مخکې ګوره ما درته ویلې یعنی تر نن پورې به د چا کوري چې هغه به سالم ثابت پاتې دي چا ځای به یې چې دا ټول ګوره چاپی به وي هوایي بریدونه به وو یعنی هغه د روسانو لس کاله تېر شو د پخواني شوروي د پوځیانو له هغه نه را په دې خوا په 2000 لومړي کال کې په 1 اکتوبر چې کله امریکا د نورو ملګرو په ملګرتیا باندې په افغانستان باندې غل وکړ له هغه نه وروسته د موږ هېواد کې څومره مشکلات وو وایي بریدونه به و چاپی به وي یعنی دغه ټول ونو په دې کې به زموږ هېواد د څنګه روغ پاتې شي خو د ما خپلتا د پوښتنې جواب کې به زه دومره ووایم چې کډوالو ته باید هلته بندوبست وشي د کورونو د ښارګوټو باید ورته جوړ شي زده کړو زمینه باید ورته مساعد شي له دې نه علاوه د اوبو برېښنا دا ټول بندوبست باید ورته وشي ملګري ملتونو اداره د کډوالو ایم د یونیسیار مثلا دا هیوادونه چې کډوالو په بهاره کې دی مطلب تړونونه لري مثلا لکه افغانستان پاکستان دا ټول په شریک سره باید د سیوالار کډوالو ته وسنجي چې هغه په ډیر عزت او قدر باندې ولاړ شي او د سینې چې درې کوي څلور کړي د دې چې څلور کورنۍ ولاړ شي یو پاتې شي درې بیرته راشي دا څه وینم دي دا څه وینم دي مالې دی او مو سین نه نامه
زرملوال صاحب د المسیان د الکان جنکی ال تاریخور کې وس مکتب ته ځي خوندې دي کنه
نو دا مسیر مسیر مې څه د مزمن د خصوصي کنځو کوي چې هغه د دې کې خوشاله ده تقریبا د درو کالو دا یو بل ماشوم د مخین راخو دی شي ولا دا تقریبا د څارلو سمیاسته ده نو دا زه کوشش کوم زه ذکر ته کوم په زمانو باندې ذکر کړی او بل یو خبره په زبر در سره شریک کوم کله وخت مې دا افغان کډوال په خوونځو کې خوونکی مقرریدل نو بیا به دغه د بپیر په نوم باندې کومه موسسه وه دغه به دغه خوونکي ټاکلو نو بیا به دوی هلته بټې ورکولې بیا به یې ټاکلو نو ما تر اوسه یوه روپۍ هم نه ده ورکړې او دا هم زه درته وایم چې زه غیر رسمي هغه وم کومن کوم تر اوسه تر اخره پورې ځکه دوی به راته ویل وایي ته موږ ته بټې راکړه روپۍ راکړه ما ورته وویل ما یوه روپۍ زه نه درکوم ځکه دا ارام ده دا کار زه خوښوم نه تر اخره پورې مطلب څومره وخت ما و مزامن مې ولوستل خو مطلب پیسې ومه چې بیا غل طرف وم رسمي نه ومه دا هم زه درته وایم نن تر اخره یوه روپۍ ورکړه ځکه ما زړه نه غوښت او دلته داسې ښوونکي اوس یقینا په روپۍ به یې ورکړې وي دېر زره کلدارې څلوېښت زره تختې ته به دسې ودره وایي املا به یې نه شوی لیکلی ما دلته به یې ډېر راځي دا به یې ویل وایي ما پیسې ورکړې دي ما څوک نه شي ایستلی دا ما لیده
زرمالوال صاحب تاسو خپل چیرته زده کړې کوئ مکتب مو افغانستان کې لوستې که پاکستان کې ولوست تاسو ولې دیارلس کلن وئ چې راغلی پاکستان ته
نو کله چې زه ما زده کړې چې دی تر شپږم سم په پورې هلته کړې وې په افغانستان کې د زمت په ولسوالۍ کې دغه خاطره مې یوه بله رسنۍ ولیدو سره هم شریکه کړې وه دا د امریکا غږ د اردو خپرونه وه دې سره د هغه یو پروګرام و په نوم د ما کیسه باندې هم دا کور سره چالو ورته وي هغه د موږ ښوونځي ته چا ور واچاو چوکیدار چې وو هغه راغلی و وایي ښوونځي ته یې ور واچاو ویس واد زه تړلی وم خو راته وی ویل چې بیا رانه شي خلاص یې کړم به بیا د جمعې ورځ د جمعې پورس خو رخصت هم والته بیا زه ویده وم د موږ مور د خدای تعقوب به شي هغې راته وویل وایي ته خ جت کړم تاسو ښوونځي ته یې ور اچولی اوس شوال پوښتنه نه پیدا کېږي دا زموږ والده بل دې نه خبره وه هغه زه درته وایم دغه هغه چې وو دغه چوکیدار دا زموږ د کلي نه یې خواته دا کلی وو دغلته چې راغلی وو کور ته نو بیا دا ټول خلک خبر شو او چې کله ورغلو د جمعې په ورځ خو تا ته معلومه ده رخصت به وو په افغانستان کښې خو زه به درته وایم چې داسې راته یاد دي لکه دا نن چې کله موږ ورغلو بیا دا خلک راغلي وو په اشر سره یې دغه کتابونه را کښښلو هر شی له دا خاورو را کښښو کوټې سوځلې وې نو موږ ډېر خفه شو او هغه د موږ همسنفیان چې موږ مخکې لیدلي وو نور غیر حاضر وو نه وو راغلي وو دغه ورځ هغه هم حاضر وو راغلي وو هلته ګرځېدلو یعنی ډېره د پریشاني ورځ وه له هغه را په دې خواخوا چې تا ته خپله معلومه ده چې حالات کومې خوا ته ولاړه چې بس موږ پسې راغلو بیا مې نورې زده کړې دلته کړې دي نورې زده کړې مې بیا دلته وکړې
ډېر عالي ډېر عالي مکتب ته دې ونه ویل چا ور ورته کړی وو په جنګ کښې
لګېدلدغه خو ور خو داسې چا ورته کړی وو چې هغه د دغو کمونیستانو د حکومت په خلاف چې څوک راپورته شوي وو هغو خو دغه شیان کول را ور اچوه دا کوه هه کوه د ما په فکر باندې ځکه زه خو دې ډېر ورکړم خو دا د دوی ایجنډا د دوی کوم پروګرام چې وو دا ما ته معلوم وو ځکه لپاره د دې چې هغو ته به یم قسم قسم نومونه کارولې دا کمونیستان زه ځکه بولم چې دغه کمونیستان وو د خلچان پرچمیان له بده مرغه چې داود خان باندې کودتا وکړه له هغې ورځې را په دې خوا د افغانستان ښه ورځ نه ده لیدلې زما په فکر باندې خو
مننه حاجي صاحب دغه اوس ته په هریپور کښې که غواړې که وغواړې چې لاړ شې پېښور ته اسلام آباد ته په ازادانه توګه تلی شې که نه
نو تر اوسه پورې خو ما ته چا داسې څه نه دي ویلي تللی هم یم مثلا لکه دا د موږ شاوخوا ته تاسو خو معلومه ده بله د منصره ابټآباد پېښور ته به هم زه کمه خو دا ډېر وخت مې کار نه ده پیدا شوی که ځمه ما ته څه مشکل نه شته تر اوسه پورې داسې مشکل ما ته نه ده پیدا شوی ستونزه خپله شخصا ما ته
یعنې په لاره کښې پولیس نه وایي چې څوک یې چېرته ځې کارت راکړه اسناد سره شته نه
شته به یې راته په یو وخت کښې به یې راته ویلې خو داسې نه یم کړی چې زه مثلا د تورو تمبو شاته اچولی یمه تاسې هېڅ کله هم له ما سره نه دي شوي مثلا هغه شی وګوري کاټ وګوري نور ما ته وایي چې ته بس کېنه یو بس داسې زیاتې خبرې له ما سره نه دي کړې په خپله باندې د ما ذاتي ته ورته ځان خبره کوم
یوه اندېښنه بله دا ده چې دا واړه هلکان جنکۍ پاکستان کښې زېږېدلي دي د افغانستان نوم یې اورېدلی ده اوس کدوې ته وایي چې موږ زبر ته افغانستان ته الته به ملک دی فلارو دی نکدا هدوې بلد نه دی ته چې کله دوی ته وایي چې موږ برته ځو افغانستان ته دوی تاته سوای مشمان کوچنی
د موږ کوچنان خوراته وایي چې موږ ځو خو دا د موږ کوچنان چې دی خوش بختانه چې دوه ته ما دا پزین کې ورخوراتي ولې سم بل هواد د خپل هواد لرو هغه افغانستان د موږ واړو خپل د سې نه دي خو دې پنجاب او دغه د کو کې د خلکو شې دي لګي چې دغه مسمان سم خپل منسکي په بل په فردې زب باندې خبرې کوي نو هغه تللې دي دا اوس تل یو څه وخت مخکې مشکلات ول دغه روزي له میاشتې نه مخکې غالبا د اپریل نه مخکې کوم حالات اوس نو په دې کې ذکر زنم د سکټي کورنۍ ولاړې له پنجاب نه چې د افغانستان نه مینه نو اوریدلې نو ما ویل چې اوس په دغه مخپل خلکو کورو تللې دي سره به دا هغه پیدا شوی احساس یې راغلی د موږ وطن د سکټه ستاسو بالکل د یعنی د ماته معلوم دي چې هغه د افغانستان سره د څه خاص علاقه نه لري کوم څه معلومات لرم زه کتل تر اکثر دي د خاص کار د پنجاب په دغه جوړ کې غټ غټ تجارتونه دي د ادم ماشينري نه دي نن سبا دغه دي د څه خاص توجه نه مست دي ما فکر باندې
مونږ ته ریپورتونه تر لاسه کړي دي و اکثر کسان چې پاتې وي پاکستان کې اوس هم موسی الته اکثر یو کاروبار او تجارت لري یو کار ځان ته جوړ کړی د فابریکې لري چې میلیونه د شان لري او وی وایدان د خنل لري چې کلال سي د خپل جایدادونو ترپاتکیږي د پیسې نستر لاس کوي ځینو نه د کورونه پاتې سوي دي جایدادونه پاتې سوي دي دکانونه پاتې سوي دي هغې ریپورت خو به دغه څه نه یې سوي کوي
د سینې د سینې پاري پورکی د سینې د سینې خدای په دغه رسول کې زه اورم یو د سینې خبره مې پزین کې راغله چې دا اوریدون کو چې پرم یو د ما په فکر او نظر یو د اصلاح خبره ده ځینې پرسنو کې دا وایي چې دا غریبه طبقه شته د پاکستان حکومت څخه دا غنی شي مګر دا بالکل نه منم چې څوک په مخ ور شي که غریبه طبقه دم نشي یو تجارت دم نشي یاري نشي دی له پلو نشي مری پرای دا زدر توام دا خدای خلق وای باز تاسو خپل معلومه تاسو خبرونه زکه تاسو ته کې بووی ډیر خلق په دې باندې څنګهار کوي څنګه دا غریبه طبقه دا ودا ته وه دا شینس قدرت ته چې دا څنګه کډوانم دا د دې کوي په کورونو چارو کې مثلا ګوتی وای دي داسې کډوال مال دي یا مثلا کډوالو نه علاوه دا ټول نه زرسنو کې مغوینو څه دغه هیواد ته چې دا کوم چې موږ اوس دې ته سپکې سپورې کوي ښکنځل کوي یعنی خپل باندې خدای شیم زه نه خوښوم ځکه لپاره دې ښکنځلې او پوچ ویل دا خو د حل لاره نه ده سلطان محمد سروش
کوربه هیواد دی کې اوسي
کوربه هیواد دی بالکل یعنی دا شیم د خلکو سیستم مثلا دا چې بازه شي
تاسو سره
وای
اودا چې تاسو سره اسناد ست دی یو ان ایچ سی آر د پاکستان د نادرا د کوم مؤسسین اسناد سره ست
لمه سره ست د پی او آر په نوم باندې کارتونه چې د زلاره ما ټول کورنۍ ته جوړ کړی دی په توګه د پټری کارو چې الحمدلله از د ما وصول دی قلم ما سشتانه ده کړی څنګه به نه کوو سبب یو خو بل زغه ټول کار ما مکمل کړی ټول کورنۍ پیوار کاټونه زلرمه بالکل لرمه ټولسته هاندا د مشانو مې کاټونه خو نه څه خدغه چې دغه نوم نه شاته د والدینو نه شاته دا نوم نه لیکل دي
ډیر مننه زرملوال صاحب کلو نه کیږي څول سیز کیږي ستاسو رادیو اوري خارجي رادیو غانی اوري یو خاطره درته وایا چې یو خبر دی اوریدلې ډیر په خوشاله سوی او بل راته وایي چې یو خبر دی اوریدلې بیا خپه سوی
نو زه خو په نن باندې په یاد مې ولې نه لري خاطرې مې په یاد دي خوشحالي خاطره دې ما ده د سلطان محمد سرور صاحب ډېره د خوشحالي خاطره سکاله په نن په نن شو ماته کې دي پرورې په 15 منټه باندې د روسانو د پخواني شوروي د پوزونه اعلان وسه چې افغانستان او اته د جنرال ګوموف په مشر باندې زه ډېر خوشاله شوم او د پر د خپګان او د ډیر یعنی چې ما ته ضرورت
دلته بلګو درې کو وای هغه وخت اعلان وسو چې د شوروي په وځونه له افغانستانه وځي په دې کمپو کې داسې وی وای داسې وی وای خځو دایره غانې را وخته دایره غانې هغه
وای چې راځي خځو
د ایراګان یې غولې بندر سندرې ویلې چې وزي روسان وزي له افغانستانه شوروویان وزي
نو خپل خدا مانی لري دي لیک چیرته سوي سوي به خدمات د سندې لري چې دا شایان به سوي خدای غشي بغیر له دریاګان او وهلونه خلق ډیر زیات خوشاله او راتلم یو خبره ته سلطان محمد سرور صاحب
هوایی ډزې هوایی ډزې په واخ کې هوایی ډزې وي خلکو ډزې کولې د خوشالۍ ډزې
د خلکو خوشالۍ ډزې کولې په دې کې هیڅ شک نشته په دې کې هیڅ شک نشته کولې دې کولې او یو کله چې د مجاهدینو حکومت اعلان سپ دغه وسیم خلکو ډیر خوشالۍ کولې خو زه په دغه باندې بے باور وم دغه څنګه نو باندې کله هوا ته ولاړو خو مې مخکې پښتنه کې درته ویل هغه مخکې مې درته ویل چې ما د اصلې د شي له دې نه ورسته خدای دې نه کوي کېدای شي سیالته نور پلمنځي جګړې چې کدلته چې دغه ګوندونو بې اتفاقي شو هغه دلته ما ته معلومه وه یعنې د ما عمر هم دومره نه و خو باید عمر احساس را کړی چې دغه شیانو باندې به زه ډېر تعدامه او د بده خاطره ما د ما دا ده چې په 2001 کال کې د اکتوبر په 8 باندې له بده مرغه امریکایانو او په دغه ورسره ملګرو زموږ په ګران هېواد افغانستان باندې بیا یرغل وک د ما دغه خاطره ډېره بده خاطره وه سلطان محمد سرور صاحب د خپل ژوند
بل د کومه داسې خوښنهون کې خاطره وه چې خپه سوی په خبر باندې خبر دې اورېدلې له کومې راډیو نه اره راډیو تي وي خارجي او رښتیا راډیو څومره څو ساعت اوري هر ورځ هر ساعت اوري کنه مایان وخت لري
نو زه خو راډیو اورم د شپې د خوانه اورم او د سیم نه یم چې مثلا ما راډیو شاته سره کول یار وخت راډیو اورم ځکه موږ خو ګوره علاوه دې نه نور کارونه دي او دا راډیو شوه د راډیو خبره څه وکړه زه به کله وخت دې شوروي دې يرغل په وخت دې شوروانو په مبارزه سمګه مبارزه سره کول په دې کې ما هم ده ونده لرله زه به شالته ومم له ما سره به راډیو و ما باورید خبرونه به مثاکی به ول
څه فکر کوي چې دا خارجي راډیو غانې چې دي بین المللي راډیو غانې کله موږ راډیو د ازادي راډیو ک امریکا غږ راډیو وا ک بي بي سي دا ک نور راډیو غانې دي چې راډیو دا نور راډیو غانې دي جرمني دوی خلکو ته معلومات ورکي خلکو ته آگاهي ورکي کني ورکي څومره خلک د دنیا نه او د خپل مست نه خبري
ډیره په زپورې دلچسپ خبرونه دي ورته زه خپل باندې ما دا څومره راډیو غانې اورېدلې دي یا اورم دا د ماده لپاره یو درسګه ګرځیدلې ده یعنی ما ډیر څه جنې لید اورېدلې دي د ویټولې د المان غږ راډیو شو دی چې کوم څه د ټوام سات یو کې ما جایزې ما اخیستې وې د تهران راډیو مې اورېده ډیر راډیو غانې مې اورېده او مخکې دا یو مهمه خبره کول غواړم چې مخکې به موږ لیکونه لیږل لیکونه به موږ لیږل د امریکا غږ ته به موږ لیکونه لیږل خپل نظر به وړاندې کوو بي بي سي او پښتو څنګه ته تا اردو خبرونه تم ما فتنه لیږل ځکه چې اردو خبرونه اردو زبا باندې پر اوبر لرمه الحمدلله
په دې نتاقانو کې کوم د خاص نتاق وو چې ساه خوښوي یا څوک سره کوم نوم واخلې د خارجي راډیو غانو کې
ته هر یو کې شي د ازادي راډیو
هر یو کې ازادي کې هر یو کې شي
هر یو کې شي نو د ما په خپل باندې د ګوهر صاحب ګوهر رحمان ګوهر صاحب غاګ ډیر خوښو او دې به څه په خوخ پرونه کې نه د به کوم ارز باندې خبرونه ویلې تا به ویل چې ما سره ناشته خبرونه وایي د څه یو انداز دې خبرو او خپل باندې دې مصر درملوال صاحب الادي د ته جنت فردوس نصیب کې په بي بي سي کې دې درملوال صاحب خبرونه مې ډیر خوښول په نور رادیوګانو کې شو ګلمن غاښ کې مې ځات خوخواري مې خوخو جوړات په دې صاحب مې ډیر خوخو خغاږي واو ډاکټر کبیر سوره یوسف پاتسوی د الله تعالی دی غیر کی رحمت وګرځي هغه می ډیر خوخو په امریکا غږ راځي چې مجاهنی صاحب خوخو غږ می دی غو ډیر خوخو او جباجان خو م راته په دې اسنه راځي چې اتي زړه شو دی غږ می خوخو او جباجان کله چې د امریکا غږ راځي نو مخکې په بل رسنۍ کې دند تر سره کول هغه کې مم پیژندل
د ازادي راډیو کې کوم نتا غږ ډیر خوښته یا خوښته وو
نو د تا ازادي راډیو کې خو کده چې وایم چې پلان کې غږ مې خوښته چې تاسو د پدې باندې غنسې تاسو په منځ کې
نه 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 د زړه خبرې بکې د زړه خبرې بکې
د څه نه تاسو ته مشکل پیدا شي
نه 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 د زړه خبرې بکې مهرباني
د زړه خبرې هو ته چې ازادي راډیو کې کوم ټول نتا کانو غږ ډیر وخت هر یو امکار ما په خپل باندې د ښکاری لکه ګلان هغه ګلان نن ګلونو کې هر رقم ګلانې قسم قسم رنگونه کې هر یو ځان ته خوشبوي الله تعالی ورکړي مګر ازادي راځو متاکان چې دې ما ډیر زیات خوښ دي تکل صاحب مې ډیر خوښ ده احمد تکل صاحب په دې باندې څنګه ډیر قرار قرار خبرونه وایي ډیر یعنی ډیر مې خوښ ده
بل
بل مې تم خوښ یې او د تا او د نورياس نوري صاحب غوونم سره ورته دي
او د موږ غوونه ورته دي
او بل مې و بل و خبر ز بل کول غواړم نو د تا خبر مې ونه ولا
مهرباني
دا د تاسو د ازادي راډیو امکاران سي دي